د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنی اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو، او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوي چې د سولې ټینګښت وکړي او سرغړوونکی لوری جریمه کړی شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنت د پنځمې پورې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګ پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان بشري او انساني وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګ د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللی دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې جلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم درز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه شل اووره لوبه وکړي. دا لوبه به په هرارې کې د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه به روانه یکشنبې د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدرمن او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو ګل لیست زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د خپل مشهور مرمن اور باندې او د حقې د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره او شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکرن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست که مرا تاسو اتلی افغان قهرمان مرمن و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه یو اتلی زړوري افغان مرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکي د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړئ. درنه وګورئ زده کوونکو، دا تر څنګ چې مرا تاسو ولولو نه یوازې دا چې مرا تاسو د افغانستان مشهور مرمن پیژنو، بلکې د دې تر څنګ مرا تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصلو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې لدین چې تاسو لوس پیل کوم، تاسو ټول خوږه ګللی زکون کو سهیل لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سیږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده ولو کولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رزول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلري زده کوونکو، ولولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1930 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال ځواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړي. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه و، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو، او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1985 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو ګلالی زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1985 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې په راتګ سره سره ده د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشرې په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسی فعالیتونه یې لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستله چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړې وه. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه ښځې کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه ښځې اشتراک درلود، چې د هغو دوه ښځو له جملو څخه یو په خپله کبرا نورزی وه او بل هم معصومه اسمت وردک وه. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. او هیله ده چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نه وي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالي زکونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یا هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزی د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند دی د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1984 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1984 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یو اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منډې یم چې یو څه زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی کدرمن او درونو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند او سړي او صحت چمې بم پتن می درنو ګلریز د کون کوله کسران چې زموږ استاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلریز د کون کو زموږ استاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حقله دی کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولای شوی نه یوازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په حق یې بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولای شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ او ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالي زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. ترنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1908 کال دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله ترڅو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو، کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حقله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړې د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړو د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، ترڅو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارینه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله. چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې دغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجنۍ، یو افغانه میرمن د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینه وو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زکونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1905 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو ما کړي چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي وي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیرې لرونکې نجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې نجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنې دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لی پراکیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ میاشت وه، په هغه وخت کې د یو افغاني نجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و. ندی یعنی کله چې مېرمن شربت کولی دا اکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی تی ویل دا شکار نه دی شي اوس کچری د غستا اکس پر رسنیو کې خبر سو یا هم نور خبر سو نو دا په پانی کلتور کې د شوز لفاره د اکس اخیستلو اجازه نه و نو دغه زیات ستونزې او مشکلات دي په مل د فاسخه دته اور پیښ کړل او د لستونزو او مشکلات سره مخامخ کړل نو درنو ست کون کو دا وز مرستا سو د نن ورځې موضوع کوم چې مرستا سو نو د مېرمن شربت کولې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کول څوک و چیرته زیږیدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سحری نړیوال شهرت پیدا کړه مېرمن شربت کوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سحری له عمله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سحرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم د الله په امان ښه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه د دې مهربانه را پس پیڅلې نما سلامونه ونې کې هلی مې ونې تر نو څوک کو هله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي تاسو ټول ته شیخ خلاص تویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي به سره ملتیا وکړي د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي د چې باور څه دی څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو د همدغه باور جوړول پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند زموږ په پرمختګ زموږ په ذهني روغتیا زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې ور باندې وپوهیږو نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي ور سره ملتیا وکړئ ټول هغه لا شوونی هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د قطو لیول تاسو ورته وژونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي نو موضوع مو د باور جوړول دي چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیاو باندې پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسې کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي دا وخت نسې ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي ستاسو د ټولنی ستاسو په مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ د هغه ننګونو د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هوډ سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو پر خپل ځانګړتیاو پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابله او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دي یعنی موږ ولی باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو یا د باور جوړول ولی اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي هغه ورتیا چې تاسو په وجود کې دي هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوت یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي
یعنی تاسو خپل ورتیاوی تاسو خپل زنګرتیاوی منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونی ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخته ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کئ. په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي، تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري، یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولرئ، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي، ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندیشنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او شه هڅه وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولی شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور درلودلو لپاره، باور درلودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوی وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوی، خپل هغه ورتیاوی، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوئ، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځانه لرې کړئ، د خپل ذهن لرې کړئ. د هغه پر ځای تاسو د خپلو بریاو په هکله، د خپلو ځانګړتیاو په هکله، د خپلو لاسته راوړنو په هکله تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور راپیدا کوي، او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسته راوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی سئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچنی اهداف ته رسیدو د لپاره کوشش وکي. کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای سي، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای سي. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای سي، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات سو، انسان کولای سي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم کولای سي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ، د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ سئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې و ستاسو په وجود کې نیمګړتیا سته، دا ومنئ چې و تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه یا دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه، د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ، د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ، یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړی دي یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ، او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه شي، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی، هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کا هغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزه د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوئ، تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي، او شی اړیکې رامنځته کوي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي، او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړي، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي، د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او ذهني روغتیا او آرامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، د اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په هکله وو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ، تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو. د باور جوړولو ګټې څه دي او زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو په خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپلې هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تېروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. ستاسو ذهني روغتیا ستاسو ژوند به هم ښه وسي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې میمونی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوسته. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستلو اخرنی شي بور سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګ د ځواک لمانځنه څه معنا لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بور سره ملتیا وکړئ، او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوې دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوې، خاص مهارتونه او خاص وړتیاوې ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کومه خاصه ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کمی وړتیاوې لرې، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې، هغه ستاسو ځواک دی. دغه ځواک کېدای سي چې فزیکی وي، کېدای سي چې ذهني، یا هم کېدای سي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی اتمی دانه ده چې دا یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمی دانه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوې یا دغه وړتیاوې کېدای سي په هر برخه کې اوسي، کېدای سي یو فزیکی مهارت اوسي، کېدای سي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیا اوسي. چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخو کې، د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي، او تاسو ته د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای سي چې د ذهن ځواک وي، کېدای سي مهارتونه وي، کېدای سي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای سي چې په دغه ځواک کې شامل وسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري، هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوې، مهارتونه او وړتیاوې دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوې، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوې ولري، او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو، او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو، یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو، او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوې ستایئ، مثلا د هغه ستاینه کوئ، د خپل مهارتونو ستاینه کوئ، یا هم د خپلو وړتیاوو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمانځل ویل کېږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاوو ستاینه کوئ، د هغو د مهارتونو ستاینه کوئ، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کېږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې بیا تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې تر څنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، یا هم خپلې وړتیاوې لمانځي ستاینه کوئ، یعنی همدغه د ځواک لمانځنه کوئ، د دې تر څنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان خپل ځانګړتیاو د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي، تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې و تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري، یا تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواروي، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولی شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ، یا نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمنځو، یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي، یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو، دلته بیا تاسو کولی شئ چې د ژوند په هره برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک لمانځئ یا ستاینه کوئ د خپلو وړتیاوو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ، او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دي، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځي، کله چې تاسو د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت مثلا ښه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمنځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوئ، د همغه شاله په حق له یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک منزل په دې خطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولی شي، هغه بریا ته رسیدلی شي، او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک منزل بیا د انګیزې سطح هم لوړي. تاسو ته د خپلو اهدافو په لور باندې، د خپلو موخو په لور باندې د حرکت کولو توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوې، خپل د مهارتونه، یا د خپل وړتیاوې تاسو لمانځئ یا د هغو ستاینه کوئ، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوې، دغه مهارتونه، دغه وړتیاوې تاسو وکاروئ، تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهدافو ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک منزله بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو منزله کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، یا خپل وړتیاوې لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوې ولمنځي، خپل ځانګړتیاوې وستایي، خپل مهارتونه وستایي، او هغه مهارتونه، هغه وړتیاوې که څه هم ډېر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. راځو دې ته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي. راځو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو، یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپلو دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي، او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ. هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریا یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړي. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړي. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري هغه وپیژني، هغه ټول خپل ځواک وپیژني او پر هغه باندې تاسو فخر وکړي، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړي چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کېدای سي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کېدای سي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړي او پر هغه باندې افتخار وکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړئ. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستې وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروي، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړئ، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه او همیشه کوشش وکړي چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، د هغو په حقله د نورو کسانو سره خبرې وکړي. دا دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړي. نو ځکه په دغه څو لښونه سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي. او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستای، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم ورته درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د ارتیا ور ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک تل منځونو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ او دا په یاد ولرئ چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه وړتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کس چې تاسو ته ډیر نږدې دی، تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوي شریکي. په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دی، د دوست دغه سره یا دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په حقله، چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکی ولیکل، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه وړتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوي لري، کوم مهارتونه لري او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ورسېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چری Oh, 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 oh
Yeah.